په خوسکی زیګدلې دی. خغلی هلال په 1940 مریض کال کې د کابل له حربي خونځي څخه فارغ او لوړ زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې کړې دي. خغلی هلال تر 1950 مریض کال پورې د دفاع وزارت د طرح او ډیزاین په څانګه کې د ډیپلوم انجینر په توګه کار کړی، خو په همدې کال د سیاسي فعالیتونو له وجې د وخت د کمونیستي رژیم لخوا ونیول شو او د پولي چرخي په زندان کې بندي شو. هلال له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سیاسي کمیټې مشر او د پکتیا ولایت لپاره د دې ګوند ولایتي مسؤل و. قطب الدین هلال لومړی ځل په 1902 او بیا په 1915 مریض کال کې د صدارت د لومړي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. دای په 1300 کلونو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره و چې له دولت سره په وسلواله جګړه بوخدی او د همدې ګوند په استازیتوب د کابل له حکومت سره څو ځلې مذاکرات هم کړی دي. له خاغلی هلال څخه مې د مرکې په سر کې پوښتلی چې څه علت شو چې تاسو له وسلوال مخالفت لاس واخیست او ځان مو جمهوری ریاست ته کاندید کړ.
زه خو کله چې دلته تغییر راغی او رئیس جمهور کرزی دلته دنده ترلاسه کړه نو اکثر زمونږ تعارف و او مونږ کله چې زه په صدارت کې وم مونږ ګډ کار کړی و. نو زه بیا د همغه اولو شپو نه زه دلته زه راغلم او ما په بار بار دلته د هیئت په ترکیب کې یا مشرۍ کې زه له 15 ځلو نه زیات تلی و راغلی یم او مختلف طرح ما راوړي دي، حزب اسلامي طرح دي، انجینر صاحب حکمتیار طرح هغه ما دلته راوړي دي. او بیا وروسته یو نیم کال څه دوه کاله کېږي چې زه بیا دلته راغلم او په حزب اسلامي کې هغه رسمي دندې ما پرېښودې، خو هغه د حزب اسلامي غړیتوب تر اوسه پورې په برخه دی او په هغې افتخار کوم، خو رسمي دنده هلته په حزب کې نه لرم. او زه راغلم د یو شهروان ده او د ملک د یو باشنده په صفت مې د قانون څخه استفاده وکړه او د رئیس جمهور غږ هم دا و چې ټول دې راشي په انتخاباتو کې د اشتراک وکړي. نو ما هغه غږ ته لبیک ویلی او زه راغلی یم په ټاکنو کې مې ځان ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید کړی.
اوس د خپلې اړیکې له انجینر ګلبدین حکمتیار سره څرنګه تعریفولی شي؟
انجینر صاحب که څه هم په وسلوال مخالفت کې دی، خو هغه د مخالفت تر څنګ همیشه د سولې پلانونه رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او هغه د سولې لپاره د امریکایانو سره هم خبرې کړي، هیئتونه رالیږلي، د حکومت سره هم خبرې کړي رالیږلي، هیئتونه رالیږلي او په انتخاباتو باور لري. دا اوس هم تاسو ګورئ چې د انتخاباتو د تایید په حق له بیانیه او خپل ابلاغیه صادره کړه. او زموږ په حزب اسلامي کې هم انتخاباتي اصول دي، نو دا څه داسې شی نه ده چې زموږ د اصولو خلاف ده.
خو یو شی چې اوس هم ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې جګړه د دولت پر خلاف روا بولي، تاسو سره موافق یاستئ؟
زه وایم چې د جګړو څه عوامل دي او تر څو چې عوامل موجود وي دغه جګړې به په دې ملک وي. باید مونږ کوشش وکړو چې د سولې د رسیدو لپاره هغه عوامل چې د جګړې په مخ کې موجود دي هغه عوامل مونږ له منځه یوسو او د هغې د منځه وړلو لپاره ډېرې مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي.
تاسو اوس د هغه د اوسنۍ جګړه توجیه کوئ؟
زه وایم چې د سولې د راتګ لپاره چې د سولې نشتوالی د جګړې سبب ګرځېدلی د دې لپاره مخلصانه او صادقانه خبرې کول پکار دي. که حزب اسلامي جګړه ورنه کړي خو طالبان خو یې کوي، بل څوک خو یې کوي، زه د جګړې دوام زه دوام چې ډېر زر تر زره باید دا جګړه پای ته ورسیږي او د سولې خبرې پیل شي، د جګړې عوامل له منځه لاړ شي، جګړه د حل لار نه ده.
پوښتنه اوس دې پوښتنې ته موږ هم راځو چې تاسو د جمهوري ریاست کاندید یاستئ او داسې ښکاري چې دا جګړه به هغه کاندید یا راتلونکي ولسمشر ته پاتې وي د ستونزې په توګه، نو که ولسمشر سي دې ستونزې ته څنګه د حل لاره په نظر کې لري؟
زه به تر ټولو اوله ترجیح سولې ته ورکوم او په دې هکله به داسې هلې ځلې کوم چې هغه صرف تظاهر نه وي بلکې حقیقت وي او پکې اخلاص موجود دی. په دې اوسنۍ هلو ځلو کې اخلاص نشته چې زه یې مثالونه بیا تاسو ته ویلی شم. زه به تر دې حده پورې خپل اخلاص خیم چې که زما د کامیابۍ نه بعد هم زما په استعفا زما په تنازل باندې سوله راځي، حتی زه به هغې ته هم تیار وم.
ولې تاسو داسې یو غږ نه کوئ چې مخالفین دي دغه اساسي قانون ته، لکه نورې ډلې چې اوس راغلي دي دلته په صلح کې انتخابات کوي او حکومت جوړي یا هغې کې برخه اخلي، داسې یو غږ نه کوئ؟
زه وایم چې مخالفینو ته دا غږ کول چې راشئ ټکي په ټکي قانون ومنئ او سلا په ځمکه کېدی او تسلیم شئ، دا د سولې غږ نه دی، دا د تسلیمېدو غږ دی. دا قانون هم خپله په پارلمان کې چیغې اوچتېږي چې دا قانون قابل تعدیل دی، قابل تزید دی، قابل تنقیص دی، او په دې باندې باید پوهان دانشمندان یو مرور وکړي او بیا د قانوني مراجعو له لارې په دې کې تغییر راشي. دا کومه نوې خبره
غواړي چې اساسي قانون تغییر ورکړي؟
زه به په قانون ته اساسي قانون باندې خامخا یو نوی تجدید نظر کوم، زه نه بلکې پوهان، بلکې علما، دانشمندان، او بیا قانوني مرجع له لارې چې هغه لویه جرګه ده د هغې له لارې به په دې کې تعدیلات ضروري وي.
بل اړخ د وسلوال مخالفت چې غوی وایي هغه د وسلوالو د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې، تاسو به له هغې سره هم مخالفت وکړئ؟
بهرنیو ځواکونو موجودیت تاسو ګورئ چې هغه دلته راغلل او د یوې واقعې په نتیجه کې چې هغه یا واقعه وه یا بهانه شوه په امریکې کې وشوه، د هغې په نتیجه کې دلته راغلل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. نو او بیا هغې نه وروسته مختلف قراردادونه امضا شول. افغانستان د یولسو ملکونو سره قراردادونه امضا کړي دي، یو ستراتیژیک تړون د امریکې سره هم لا دمخه امضا شوی دی، او دا اوسنی امنیتي تړون چې ته بحث لاندې دی دا د هغه ستراتیژیک تړون یوه زمیمه ده، یوه برخه ده. په دې هکله هم مختلف مذاکرې هیئتونه د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ راغلل ولاړل، جانکیری دلته راغی، او هغې نه وروسته رئیس جمهور لازم وګڼله چې یو مشورتي جرګه راوغواړي. زه ځواب وایم، مشورتي جرګه یې راوغوښتله. مشورتي جرګې یو دیرش مادې مشورې ورکړي، یو دیرش مادې مشورې ورکړي چې په هغې کې دیارلس مادې داسې دي چې په هغې کې باید په هغې باندې باید عمل وشي. چې مشورتي شورا کومې مشورې ورکړي دي، د قرارداد د امضا کېدو نه مخکې باید په هغه دیارلسو مادو باید عمل وشي. چې په هغې کې فرضاً څلور مادې زه وایم، په هغې کې یو ماده دا ده چې د ګوانتانامو بندیان باید افغانستان ته حواله شي، یو دوه ماده دا ده چې که چیرې یو امریکایان دلته جنایت مرتکب کېږي نو هغه دې په امریکایي محکمې کې دلته او یا امریکا کې محاکمه شي، خو افغانی ناظرین دی موجود وي. دریمه ماده دا ده چې که چیرې کوم ځای کې خساره رسیږي د امریکایي قواو لخوا، له کابل ورځ بمبار وشو په پروان کې، د دې خسارې باید فورا غرامات ورکړي او دغې بدلې ورکړي. او څلورمه دا چې کوم تاسیسات چې خارجیان دلته جوړوي دغه تاسیسات باید د شګو د خارو ډیرې نه وي، دغه تاسیسات باید معیاري تاسیسات وي لکه اوس نه دي داسې. او چې ترڅو اردو